یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سیشن بده د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی یې د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یوه قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یوه عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي ولس ډوله الوتکې عملې د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان آن ستیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکي امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملې د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډېر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو بار بیا د نورستان په یو ځنګل کې کور لګېدلی.
ناتیا او پورې کسان ورغلې دي مرکولو ته. دقیقه خو نه شو ویلې چې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده.
خدای غواړم چې ماته د کوم اوتو توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې میز بحث پرېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او یې ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډېری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر مرستیالې کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېری نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. او زرګونه نور هغه مرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنری له دې وړاندې غږ کړی او چې د ژمي د رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنی دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. ستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د ځنډولو یو ډیره مهمه برخه یې دا ده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې، طالبان لګیا دي په خپل خزو باندې، د وطن په خزو، د وطن په جنو باندې سیاست کوي، او لنړی سره پروتوکولونه او د نړی سره غتامل او هرڅ په دغه موضوع باندې برقراره سات. ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ لپاره پیسې ورنکی، قیمت ورنکی، او د دوی غوښتنې ونه مني، د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغه نه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي، چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشي زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي، ولس پتنګ راځي، او ولس چې پتنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي، او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لکس آرامي او سوله چې دی هغه هم به لمنځه ځي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه سرګندونو په اړه خبري کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي؟ دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکی پولی لري. د نختارو او زنغوزی او ځنګل کې دوه ورځې کیږي چې اوربل او لمبې پورته کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي نن نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلې دي. قومي مشر مولوي غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مخکې هم اور لګېدلو، بیا قومي خلکو ورپسې تللو، ختم کړو، مړ کړو، او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي، او بره سرحدي منطقه ده، او د بیا دوی اور لګېدلی دی، د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلی، بس ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي، چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې ترڅنګ په خوست او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیځ سپیردونیتسک ښار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د دې ښار پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونیتسک او سیرما ښار لیسیچانسک ونیسي، نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکل.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سیویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پوځ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیانیکو ویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایی ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سیورودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته ویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویر دونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پای ته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوریدلی سئ چې نن د غبرګول یا جوزا 24مه نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د غرض نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګورو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وسی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو لسکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیه ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 6.5 پوله، یو یورو 95 افغانۍ 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 3.8 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 2 پوله.
خبرونو ور اخوا
دی برخی تمو بیا هم پا سلامونو هرکلی کو پا افغانستان کی ده غرمی دولس بجه و شل دقیقی دی. نن ده غبرگول یا جوزا څلورویشتمه ته پا افغانستان کی ده مور لی میلی ورزی سرا برابره ده. ده ورز یعنی ده جون چوار لسمه ده افغانستان ده مشهور سندرغاړی احمد ظاهر ده زوکړی او ترڅنګ د مړینې ورز هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړې غړې کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړې او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدای غواړم چې ماته د ښه مور تو توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لور لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکو افغان ممثل محمد اساق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درده او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اساق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیره داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپل میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپل میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
څه کال یو لین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیر یادې کې په هده په انداز او په سی خفه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسونه او مچو ما
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا مندې چې د نن پیغلي او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي او دروازې هم تړل شوې. د جوزا څلورویشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غک مینوال دي. د احمد ظاهر مرګ لسیزه وړي خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوخونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد ظاهر هم مور نه وحی راکړي او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غاکوي.
ای خدا ای خدا
مردل چنن د غبرګولیا جوازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د جون څوارلسمه د افغانستان د پیژندل سوي سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له سلګونو زره کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 250,000 ښځو ته د کرنې او تغذیې په برخو کې روزنه ورکول سي. نوري اسنوري د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بېوزلو کروندګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي؟
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي او په کلیوالو سیمو کې به د کروندګرو سره څه ناڅه مرسته وکړي. خو کچیر موخ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې په پرتله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړن کانفرنس دایر شو هلته د 4.4 میلیارد ډالر ژمنې وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده. او سخت کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغې تر څنګ د اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوې دي. نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او ته دې اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کیږي، په هغه کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شامل دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، دغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي، چې دا یو ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو، کافي نه دي، ځکه که څام د شمیرو له مخې به 1.3 هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډیر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې لپاره وي، که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو وګمارل کېدی دقیقا شرایط به ډیر ښه وو او یا به ډیر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تیر کال په څیر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولي دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور پر دغه نرخونو باندې نرخرامه ورته کښې دي، موږ دوه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو من غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د دولت سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي؟
السلام علیکم، تزمر د اسلامي امارات مجاهدین ته پیغام ورسوي. ورور د بيخي گراني دي مشکلات مقصد مرسي بي د مشر غاشان سره ډير کار د وسایل تیر نه غاش گراني مقصد د مرسي
کنه مداغاش گراني
کالي کړه او مقصد ټریکټر وانه یو ویلو 3000 ته ورسېدل غنوم خالي په 450 جنو دا څلش کوشش وکړ ورور مرداسي او تز باور کړ ماشان د ورور ضرور د مر میسج شیر کی. السلام علیکم
محترم مول زما هله د اسلامي امارات څخه دا ده چې دوی د یوازې افغانان د هرې جادې د لپاره نه غواړي چې دوی د په هیواد کې ژوند وکړي، بلکې دوی ته د حکومت کې ځای ورکړي. مطلب یې هغه کسان دی چې په فساد باندې ککړ دي، مطلب یې هغه کسان دي چې هغوی مسلکي کسان وي، وړتیا ولري او د هیواد د خلکو دپاره د خدمت چوکه کیدای شي. وسلام بصیر هیله مندې کابل د بګرمینه.
ز
زه سرحدی هم د هلمند ولایت نرسراج د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وانوړي و خارج ته یا پاکستان ته وانوړي، ځکه چې ډېر ستړیاوې دي، خلک د ستړیاو سره مخ دي. د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دی، 1500 کلدارې دي، نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وانوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام در سره نشر کړي، دعاګانې وکړي. السلام علیکم.